द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده نن د شور ورځ د کال 2018 دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې په نیمه، واشنگټن کې د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته ځه شپه کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، شام کې اغیان او حکومت لوزنامې ته رسیدلی چې له مخه به یې د حلب ښار په ختیځ برخه کې عام ولس او وسلوالو ته د وتو لار ورکوي. دا په داسې حال چې روس ویلي د صدر بشار الاسد حکومت په حلب ښار کې خپل عملیات سرته رسولي او پر مکمل کنټرول یې ترلاسه کړی دی. امریکا یو چارواکي ویلي دي چې امریکا په سعودي عرب د صحیح نښه ویشتونکي وسلې ورخرڅولو پلان منسوخه کړی. په دې غرض چې د سعودي عرب پوځ په یمن کې خانه جنگی کې ښکیل دی او له کبله یې په زرګونو خلک وژل شوي. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پارلیمان نه د بایکاټ فیصله واپس اخیستې او نن به پارلیمان ته د تګ سره سم د وزیر اعظم میا نواز شریف خلاف دوه تحریکونه جمع کوي. قدرمنو اردوونکو، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ خو لږ د خبرونو تفصیل ته. شام کې اغیان او حکومت لوزنامې ته رسیدلی چې له مخه به یې د حلب ښار په ختیځ برخه کې عام ولس او وسلوالو ته د وتو لار ورکوي. دا په داسې حال چې روس ویلي د صدر بشار الاسد حکومت په حلب ښار کې خپل عملیات سرته رسولي دي او په ښار یې مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. د نورالدین الزنکی یاغي ډلې وایان یاسر الیوسف ویلي د روس او ترکیې په درېمګړتوب شوې دغه لوزنامه به په څو ساعتو کې عملي کیږي. د فرانس او برتانیې لخوا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې د رابلل کېدو نه لږه شېبه وړاندې په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټلی چیرکن خبریالانو ته د لوزنامې پخلی کړی دی. د ویلي دي چې ورته معلومات ورکړی شوي چې د حلب ښار نه جنګیالو ته د وتلو لپاره لوزنامه لاسلیک شوې ده. وروستو په غونډه کې د ویل چې ورته خبر ورکړل شوې د خار په ختیځ برخه کې جګړه ودرېدلې ده او د زیاته کړه چې په دغه برخه کې روس د شامي حکومت واک بیرته پر ځای کړي او په لوی کچ بشری مرستې سیمې ته لیږل شروع شوې دي. د روس سفیر هاغلی چیرکن زیاته کړه چې د حلب خار په ختیځ برخه کې یو مشکل وخت نه خلک تیر شول. د ویل چې دغه ځای نه وتونکي وسلوال ادلب خار ته روان شوي دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویرې څرګند کړي دي چې د ادلب خار هم د شامی پوز د حملو لاندې د راتلو ویره ده. ولی هغلی چرکن امید څرګند کړو چې تازه پرمختیاوی به د خبرو میز ته مخالفین آماده کړي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استاد سټیفن ډی میسچورا ویلي دا موقعه ده چې د خبرو عمل ته دوام ورکړی شي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې په شام کې د ائتلافي پوز لخوا په هوایی بمباری کې د داعش درې مهمه مشران وژل شوي دي. پینټاګان وایي چې کسانو د حملې په وخت په سیمه کې د غربي ملکونو اهدافو باندې د حملې پلان جوړ کړی و. د پینټاګان وایان جیف ډیویس ویلي چې درې واړه پلان جوړونکي د شام په رقه ښار کې په یو موټر کې سواره وو. د پینټاګان وایان ویلي دي چې په دغو کې دوه وسلوال صلاح ګورمټ او سمی دیدو هم وو چا چې تیر کال په پیرس کې په ترخګر حملو کې 130 پورې کسان وجلی وو. په اټلی کې د وینا په وخت د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلی دي چې وجل شوي درې واړه د داعش د خارجي عملیاتو مشر ابو محمد الادنانی نږدې ملګری وو، څوک چې تیر کال په بمباری کې وجل شوی وو. د روس د ولقې لاندې سیمې چیچنیا صدر رمضان قدیروف هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د خپل عسکر شام ته د صدر اسد د مرستې لپاره لیږلي دي. په عیني حال کې د روس حکومت او د پارلیمان ایوانی بالا چې فیډریشن کونسل نومیږي باندې فشار سیوا شوی چې په ځایي ټي وي ګانو د روس عسکر په شام کې د جګړې په وخت ښودل شوي او د دغې وضاحت وکړي، ځکه چې روس ویلي په شام کې د دوی پوځ صرف په هوایی بمباری کې د صدر اسد سره مرستې کوي او د دوی پوځ به ځمکنۍ جګړه کې هیڅکله هم برخه وانخلي. د فیډریشن کونسل د دفاع د کمیټې مشر ویکټر اوزیوف ویلي چې د روس خصوصي عسکر د ترخګرو ختمون لپاره جګړه کوي او د دغې لپاره د کونسل نه هیڅ د منظورۍ اخستو ضرورت نشته. د امریکا یو چارواکي ویلي چې امریکا په سعودي عرب د صحیح نښه ویشتونکي وسلې ورخرڅولو پلان منسوخه کړی. په دې غرض چې د سعودي عرب پوځ په یمن کې خانه جنگی کې ښکیل دی او له کبله یې په زرګونو خلک وژل شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې د صدر باراک اوباما انتظامیه د وسلو ورخرڅولو دغه پلان منسوخ کړی دی. د یې علت په یمن کې د سعودي عرب هوایي جازونو لخوا بمباري او دې کې د عام ولس وجنه ښودلې. د دې سره د دواړو ملکونو اړیکې نورې هم د تاوتریخوالي د ښکار کېدو ویره ده. په داسې وخت چې امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ کامیابه کاندید ډونالډ ټرمپ ملکي حکومت جوړولو ته د شمار ورځې پاتې دي. ملګرو ملتونو د اګست په میاشته کې ویلي وو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلافي پوځ په عملیاتو کې د ټول 3800 وژل شوو خلکو 80% وژنو ذمهواره سعودي عرب دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پارلیمان نه د بایکاټ فیصله واپس اخیستې او نن به پارلیمان ته تک سره سم د وزیر اعظم میاں نواز شریف خلاف دوه تحریکونه جمع کوي. د تحریک انصاف ګوند یو غړي ویلي چې د وزیر اعظم په نامه رسوایی په حق له ویناګانو کې اختلاف دی، نو د دغې لپاره به دوی دوه تحریکونه پارلیمان ته وړاندې کوي. په ایټالیا کې یو عدالت د تونیزیا سره تعلق لرونکي تن تا په بحیره روم کې د سوونو په شمیر کډوالو په وجنه باندې سزا ورکړې ده. محمد علي مالک ته د اټلی په سیسلی ښار کې عدالت د 300 کالو د قید سزا اورولې ده. په د تور دی چې تر 300 پورې کډوالي اروپا ته په غیر قانوني توګه په کښتۍ کې اړولو په وخت بحیره روم کې ډوبه کړې وه او دغه کسان یې وجلي وو. راپورونه لیکي چې عیني شاهدان وایي نوموړی د کښتۍ چلوونکی وو او د چلولو په چل نه پوهېدو، کومه کښتۍ چې د ډوبېدو په وخت خلک ډوب کړل. د بشري حقونو ادارې لخوا جاري شوي راپور کې ویل شوي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې په برما کې په راکین ایالت کې په سوونو ابادیو سوځولو ذمهواره د برما حکومت او پوځ دی. د اکتوبر میاشتې نه راپه دې خوا تر 1500 پورې ودانۍ سوځول شوي او په ځینو ځایونو کې د روهینګیا مسلمانانو پوره پوره کلي هم سوځول شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو سهارنۍ خپرونه ته نیخ باندې غدا واشنگټن ډی سي نه غوږ یی. په لومړی سر کې زو د شام په لوته چرته چې په الفو یا په حلب ښار کې د شام صدر بشار الاسد پوز د روسیې په مرسته باندې په مکمل ښار باندې کنټرول ترلاسه کړی دی او په ختیځ برخه کې یو وسلوالو او عام ولستا د تیښتې لاره ورکړې ده او څېړنکار وایي چې د غزې څخه چارواکي وایي چې د غزې څخه دغه وسلوال د شام بل ښار ادلب ته سفر کوي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
په شام کې حکومت مخالف وسلوال او د شام حکومت په یوه موافقه رسیدلی د کم لاندې بچې وسلوال او عادي کسانو ته د الیپو یا حلب ښار نه د وتو لار ورکول شي. روس دا هم وایي چې د شام حکومت په حلب ښار خپل فوځي کاروایي هم درولې ده. د یاغیانو نور الدین زنګي نومې ډلې ویان یاسر الیوسف وایي د روس او ترکی په دریم ګړتوب ترسره شوی دا جوړجاړې به ډېر زر عملي شي. روس او ترکی دې کار کې امریکا بار ساتلې. د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویتالی چرکین هم په الیپو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا سمدستي غونډې وړاندې د دې خبر پخلی کړي. ښاغلی چرکین وایي ما سره تازه معلومات دادي چې راضینامه شوی او وسلوال به د حلب ښار نه وځي او موږ داسې معلومات هم لرو چې په ختیځ حلب ښار باندې روان فوځي عملیات ادریدلي هم دي. د شام د حکومت په دغه سیمو قبضه پخه شوې او اوس به په لویه پیمانه امداد هم دغلته روان شي. خاغلی چرکن زیاته کړه د ختیځ الیپو د کړمو یو لوی باب اوس ختم شوی او هیله څرګنده کړې چې دا به د شام د لانجی سیاسي هواری بنیاد هم وګرځي او مذاکرات په بیا شروع شي. د روس ملګرو ملتونو لپاره سفیر ویلي د حلب نه پتیخت وسلوال د ادلی بڑخت روان دي او د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي خغلی استفان دی مستورا یره سرګندی کړي چې د شام فوز به اوس په ادلی بخار خپل کاروان کوي. خو بیا د هلی هم سرګندی کړي چې مذاکرات په یو واری بیا شروع شي. د شام خانه جنگي شروع کېدو پس ته حلب خار جګړه ډیره خونړې پاتې شوه چې ځایی او نړیوال قوتونو پکې خپل غرض درلود. خوس دا جګړه د صدر اسد او د پښا ولاړ روس ایران او شیا ملیشو په حق کې تللې. وړو وسلو سره د حلب نه د یاغیان وتل دوی د هاغه خوب نه هم را پاسولي کوم چې دوی د کال 2011 د بهار عرب نومي ولسی پاسون په وخت لیدل شروع کړو چې ګنی د شام نه بعد د صدر بشار الاسد واک ختم کی. په شام کې اوس داسې ځایونه ډیر دي چرته چې د شام حکومت مخالف وسلوال زور لري او خود ساخته دولت اسلامي تاریخي پلمیرا خار یو وار بیا قبضه کړي. د ښار نه وتو والا او غیر عادي کسانو په کړمو ګرد نړۍ خپل اندېښنې څرګندې کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي بان کی مون په خپل یو بیان کې ویلي، مونږ وینو چې فوج په شام کې د ټوپک په زور جګړه ګټلې. د حلب نه د یاغیانو او دوی سره خواخوږي لرونکو عادي کسانو او د دوی د کورونو انخلا روانه ده، په داسې حال چې دغلته موسم هم سخت شوی، یخنی او باران زیات دی. د حلب ښار نه راغلي راپورونه وایي د ښار په یو شمېر کوڅو لکه بوستان الکسر او فردوس کې مړي باران ته پراته دي، او د شام فوز د دوی ملګري شیعه ملیشو په کوڅو او کورونو کې د خلکو وژنه شروع کړې، چې امنیتي شورا کې امریکا او برطانیې په خپل سخت غبرګون ښودلې. ملګرو ملتونو یو راپور وایي د شام حکومتي عسکرو 2 کسان په حلب ښار کې وژلي هم دي. د صدر بشار الاسد پلوي روس دا دعوه رد کړې او دا یې پراپیګنډا بللې. د شام فوز هم دا رقم دعوی رد کړې او زیاتوی یاغیانو د ښار 1,00,000 پورې آبادی د انساني ډال په توګه ځان سره ساتلې وه، او د ټی وی کیمرو ته به په دروغ خبرونه ورکول. د حلب ښار نه به د یاغیانو او د دوی د ملګرو انخلا په ځایي وخت سهار 5 بجې شروع کیږي. خوشاته به ترینه ویجاړ ښار او په ګولو سوري دیوالونه پاتې شي. په خپل دور کې د اقتصادي ودې مرکز د شام حلب ښار باندې کال 2012 کې حکومت مخالف وسلوالو قبضه وکړه، چې چرته د حکومت او چرته د دوی مخالف وسلوالو د لاسه د ښار بیا خروز نه دلیدلې. د شام کامی میډیا لخوا جاری ویډیو کې خودلی شوی چې د ښار ډیر اوسیدونکي خپل کورونه ته واپس تنیدل شروع شوی، خو بیا دغه اوسیدونکي دا ګیله هم کوي چې د ژوند عام ضرورتونه ورسره نشته. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې کمشنر زید راد الحسین وای په حلب خونړی قبضه د دغه ښار یو شمېر زنانه، نارینه، زاړه او واړه وجنې او په لوی کچه تباهۍ پس هم د شام د جنگ د ختمون آثار په نظر نه راځي.
قدر مردونکو د ډیورډ خبرونه لا هم دوام لري. د ایران حکومت لخوا هغه راپورونه رد شوی دي چې ګنې دیتا د داعش وسلوال ډلې لخوا کوم خطر نشته. دی ویلی دي چې د دې ملک ته او د دوی امنیت ته د داعش لخوا لوی خطر را مخې ته دی. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار محمد اکرام لاندې کوي.
ایرانی چارواکو په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 3 ځله د داعش تنربډلې مرکزونو پته لګولو او د داعش سره تړاو لرونکو تنلارو د نیولو دعوه کړې، چا چې ایران کې دننه د حملو منصوبې جوړولې. په دغه دعوو کې کوم تفصیل نشته چې دا پیښې په کوم ځای کې شوي او یا د نیول شوو مشکوک تنانو پیژنګلو شوي وي او یا دا چې د داعش سره د دوی د اړیکو څه ثبوتونه دي. خو د ایرانی چارواکو لخوا د داعش ممکنه خطرې په اړه زیات شوي زور د غربي څلنکارانو توجه ځان اړخته راړولي. څوک چې ایران کې دننه د پرمختګونو څارنه کوي، دوی د دغه خطرو نوعیت او د دې په حقله د ایران په ډاګه وینا په شاه مقصد باندې بیلابیل نظرونه ورکوي. په عراق او یمن کې د شیعه ډلو د مرستې د لارې د منځني ختیځ په جګړو کې د ایران لاسوهنه، او په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته دغه هیواد د داعش او نورو سنی تندربا ډلو نیخ پنیغه خطرې سره مخ کوي. د ټورنټو یونیورسټي د نړیوالو چارو پروفیسر علی رضا حقیقی وایس اف امریکا ته ویلي د ایران لپاره د داعش خطره رښتیا ده او د دې په اهمیت کې شک نشته. د ایران انقلابي دستې د شام حکومتي ځواکونو سره په شام کې د مخالف یاغیانو خلاف جنګیږي. ایرانی پوځ ځینې وختونو کې شام کې د داعش وسلوال هم په نخښه کړی دي. د سنی اسلام سره ځان تړون کې داعش تنربه ډله شیعه اکثریتي ایران خپل دښمن ویني. د داعش نوی بیان 13 هفته ژمنه کړې وه چې په ایران، غربي نړۍ او ترکی باندې به حمله کوي. ایرانی چارواکي وایي د هیواد استخباراتي ادارو د داعش وسلوالو لخوا په تهران او نورو غټو ښارونو یو شمېر حملې ناکامه کړې دي. د ایران د استخباراتي چارو وزیر محمود علاوی د اگست په میاشت کې ویلو چې د دوی ایجنټانو په ملک کې د 15 ځوانانو پته لګولې چې د داعش سره یې د شاملېدو اراده لرله. نوموړي د اکتوبر په میاشت کې ویلو استخباراتي ایجنټانو په ایران کې دننه د عاشورې نمانځلو په موقع د بمی چاودنې یو منصوبه ناکامه کړې. 13 هفته محمود علاوی دعوه کړې وه چې د اطلاعات په نوم مشهورې د ایران استخباراتي ځواکونو یوې ډلې د داعش تنلارو یوه ډله وژلې، چا چې د عراق نه په ایراني سرحد د راوختو کوشش کوو. علاوی دعوه کړې وه چې د ایران سره تعلق لرونکي د داعش یو مهم تن ابو عائشه الکردي چې د دغه ډلې مشري یې کوله ایرانی ځواکونو وژلی دی. نسلی کردان د ایران 80 میلیونه آبادی 9% جوړیږي چې زیاتره سنی مسلمانان دي او د تهران نه د ډیر وخت راهسې د زیاتې خپلواکۍ غوښتنه کوي. د عراق کورد سیمه کې یونیورسټي آف سوران یو څیړنکار هزار رحیمی وای د ایرانی کورد داعش مشر د وژنې اعلان سره تهران په ایران کې په کورد فعالینو باندې دباو لپاره هم جواز ګوري. په وروستیو میاشتو کې ایرانی کورد رضاکاران شام او عراق کې د داعش خلاف د کورد ځواکونو سره یوځای شوي دي. تهران د کورد چارواکو سره په جنگ کې د ایرانی کورد وسلوالو په جنګېدو ناخوښي څرګنده کړې. که څه هم زیاتره دغه رضاکاران د ایرانی کورد وسلوالو سره څه تعلق نه لري. د منځني ختیځ یو څیړنکار مایکل هارویټس وایي ایران په شام کې د خپلو ځواکونو د زیاتو مرګ ژوبلو سره مخ دی او خپل اولس ته په راتلونکي کې ایران کې د داعش د حملې امکان په ګوته کولو سره یې د ملک نه بهر عملیاتو لپاره د خپلو خلکو مرسته ترلاسه کړي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-800-999-0. اوس هم تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب درته وړاندې کوي او په دغه مطبوعاتو کې نن د ایران په حق لبانې بالخصوص څه لیکل شوي دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
په کال 1991 کې ایران کې د جلاوطن امام خمینی د تعلیماتو په رڼا کې د راتلونکي اسلامي انقلاب نه راپدې خوا سعودي عرب هر دم د ایران لخوا قسمه قسم اندېښنو او یرو ترهو سره مخ دی. دا وخت مشرقی وسطا سیمه د سعودي عرب او د ایران د تربګنۍ له سببه په فرقی د خانه جنگی کې ګیره ده او د شیعه او سنی په مسلکونو کې دوه پړقه ده. د امریکې مشهورې هفته ایزي د اکانومیست خپله تازه ګڼه کې د ایران او د سعودي عرب د تربګنۍ په تازه حالت یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی: ایران عقوبت سعودي عرب بې دمه کو او سر یې ورته کېښودو. سعودي عرب اوس په هر محاذ سفارتکارۍ ته غاړه ایښودې ده. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوي دي چې د روان کال په جنوري کې د سعودي عرب ځوان عمره نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان چې په اصل کې د ټول سعودي عرب حکومتي واک اختیار ورسره دی، د ایران خلاف د خپل ستړي خارجه پالیسۍ د ختمولو اعلان وکړ. اکانومیست لیکي چې د شهزاده محمد بن سلمان د ایران په دشمنۍ کې د ناکامۍ وجوهات ډیر دي. یو خدا چې د شام په حلب خار کې د صدر اسد د حکومت خلاف د سعودي عرب په امداد د جنگیدونکو یاغیانو په بابلا د شاهزادنه راتو د خوشاټارو یارانو بدته دا غلط بیانې کولی چې د ملګری یاغیان په شام کې ډیر تیز مخ په وړاندې روان دي او ډیر ژر به صدر اسد د صدارت د منصب نه لاندې را لړ کی. دغه شان د بړی سو جرنیلانو بدله دا غلط خبرونه هم را رسول چې د یمن صدر مقام سنا د ایران د ملګرو د حوثی یاغیانو د لاسا وته والا دی. او درېمه دا چې سعودي ځوانومره شهزاده محمد بن سلمان لبنان کې د ایران او د حزب الله د خوخي د صدر د صدارت د کورسینه په لری ساتلو لک شان ډاډه شوی وو او ورسره به د خوشامدګرو دته دا غلط خبرونه هم د غوږو تیرول چې ایران د تیلو د پیداواري ملکونو د تنظیم د اوپیک د خواهشاتو برعکس د تیلو منډه ته خپل تیل دین کړي دي او ډیر زر دیوالیا کېدو والا دی. خو د کال په اخر کې سعودي شهزادګانو او د دوی بادشاهۍ په ټولو محاذونو خپل ځانونه په ماتې ولیدل او هغه دا شان چې 25 کاله پس عراق ته د سعودي عرب لیږلی شوی سفیر اوس په ډیره بې عزتۍ سره د بغداد نه وستی شوی دی. د اوپیک په غونډه کې د تیلو د زیات پیداوار په بندولو او ایران له د بین الاقوامي بندیزونو د دور نه د وړاندې دور د سطح پورې د تیلو د پیداوار د اوچتولو په اجازت ورکولو صلاح شو. بلخوا په یمن کې حوثی یاغیان ښکاري داسې چې شهزاده محمد له یمن نه په حیا عزت د وتو اجازت ورکولو ته تیار نه دي. دوی د تیرې هفتې نه د سرحد پورې غاړه سعودي عرب کې حملو له زور ورکړی دی او تیره هفته د خپل نوي حکومت جوړولو اعلان هم کړی دی. یو ایرانی چارواکی ډیر په نفرت سره ویلی دی چې یمن به د سعودي عرب ویتنام ثابتیږي. اکانومیسټ خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د سعودي عرب په رویه کې د سوړوالي راتلو یوه وجه امریکا کې د ښاغلي ډونالډ ټرمپ کامیابی هم ده. سعودي عرب او ایران دواړه د ښاغلي ټرمپ د صدارت د منصب د سنبالولو په انتظار دي او دواړه ملکونه د ښاغلي ټرمپ د نایدواره مزاج نه په ویره کې دي. ایران تنه د خپل ایټمی لوزنامې د ختمولو په ویره کې پروت دی. هر کله چې سعودي عرب سره امریکا کې د 11 ستمبر په پیښو کې د وجلې شوو کسانو وارثانو ته سعودي عرب باندې د تاوان د داوو کولو د قانون د نور زیات سختولو غم مل دی.
د پاکستان د پلاننګ او د ډیولپمنټ وزیر احسن اقبال روسیې ته خپل سفر سرته رسولی دی او په نږدېو کې دا ویل کېده چې ګینې د پاکستان د گوادر بندر څخه به روسیا او دغه شانته کې نور د مرکزی آسیا ملکونه هم پیدا اخلي. ولې وروستو د روس لخوا بیا دغسې کم امکانات رد کړی شول چې ګینې دوی د پاکستان د واکمنو سره د گوادر بندر ته د لاس رسولو یا په دغه لار د تجارت کولو کوم وړاندیز کړی دی یا کوم خبره کړې ده. په دغې باندې د پاکستان په یو ځایي او ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکل شوی آرټیکل یا کالم تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د پلاننګ او پرمختګ لپاره وفاقي وزیر احسن اقبال ماسکو ته خپل وروستۍ دوره سرته رسولې چې ورسره داسې پوښتنې راپورته کیږي چې دغه سفر به څه مقصد وي. که چېرې پکې د پاکستان او چین ترمنځ د راختارۍ د لارې او د بحیر عرب اوبو ته د رصد په اړه خبرې اترې نوي شوي. د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ترکمانستان په اشخابت ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دغه مهال اسلام آباد د مرکزی ایشیا هغه ریاستونو ته چې د کومو پوله د اوبو سره نه ده لګېدلې ورته د خپلو لارو د استعمالولو وړاندیز کړی و. ماسکو د تیرو دریو لسیزو راهیسې د بحیر عرب اوبو ته د رسیدلو لپاره بیلابیلې تګلارې استعمالولو هڅې کولې خو اکثره به افغانانو او پاکستان ته ناکامه کېدل. د روس خارجه وزارت د دې خبرې څخه انکار کړی چې ګنې پاکستان سره د چین په مرسته د راغداري په لاره کې د شاملېدلو لپاره جوړجاړی کړی دی. د وفاقي وزیر لس ورځې وروستو سفر یو نیغ ځواب دی. په خپله برخه کې د مرکزی ایشیا سیمه ایز اقتصادي مرستې غړي ریاست د روس سره په ګډه کار کولو باندې خوښه ښودلې. د 1947 د مئی په لومړۍ نیټه اسلام آباد او ماسکو په اول ځل رابطه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په مهال شوې وه کله چې خارجه وزیر سر ظفرالله خان خپل روسی سیال سره لیدلی وو. په 1948 کې ذوالفقار علی بھٹو د فیول پاور او قدرتي وسایلو د وزیر په حیث د روس سفر کړی وو او روس سره د خو اړیکو خواهش یې څرګند کړی وو. د دغې وروستو د یو خارجه وزیر په حیث هم نوموړي د ماسکو سره په فعاله توګه رابطه کې وو. د خپل پلار پرنګ پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو هم د 1994 تر 1995 پورې د روس سره د خو اړیکو لپاره هڅې کولې خو په ملک کې دننه سیاسي اړیکړي او د ماسکو د طالبانو په راپورته کېدلو باندې غوسې په دغه اړیکو ډیر بد اثر وو. د پوزی کودتا سومیاشتې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم په 1999 کې د روس سفر کړی و خو جنرال مشرف د نواز حکومت لخوا پیل کړی شوې نږدې ټولې پروژې او د روس سره اړیکې بغیر د څه شرط یا رعایت نه په ځای ودرولې وې. په 2003 کې مشرف روس ته سفر سره دغه اړیکې بغیر د څه اړیکړې نه ډېرې په تیزۍ سره ښې شوې وې. په داسې حال چې د پاکستان هر یو صدر یا وزیر اعظم د روس سفر کړی و یو ته هم په دغه کچا ځواب نه ملو شوی لکه څنګه چې جنرال مشرف ته. په 2015 کې د دواړو اړخونو کمانډوز او سمندري پوز په شمالي بحیر عرب کې ګډ مشکونه هم کړي وو. اوس د روس تر مقصد یا مفاد په پاکستان کې د توانایي په مد کې پنګې چول دي چې پکې د شمال نه تر سویلا یعنی لاهور نه تر کراچۍ 825 کیلومتره پایپ لاین کې مالی مرستې شامل دي. که په تیرو وختونو کې د دوه هیوادونو پیچیده اړیکو ته وکتی شي، اوس دواړه اړخونه لګیا دي اړیکو ته پرمختګ ورکوي، خو اوس هم د ستراتیژیکي ملګري جوړېدونه ډېر لري دي. دا په داسې حال چې د روس هند سره دفاعي مرستې ډېرې په پراخه کچه دي. په وروستو کې ماسکو د هندوستان د پاکستان پر ضد سخت دریز نه دی شریک کړی. که هغه په ګووا کې د بریکس غونډه کې وو یا په امرستر کې د هارت آف ایشیا کانفرنس کې، اوس په سی پیک کې شاملېدل د روس لپاره ډیره د دلچسپۍ خبره ده چې ترې انکار هم نشي کولی. د هغوی د توانایي پروژې اخر کې دې حد ته رسیدی شي چې د روس تیل به د ختیځ نه غرب ته د ګوادر د بندر د لارې لیږلی شي. که په لنډه موده کې د سی پیک نه کریملن ته کیدی شي چرې څه ګټې هم نه وي، هغه به د هندوستان د دغه راهداري لارې پر ضد خبرو مرسته بیا هم نه کوي.
او اسلامي کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د نومبر په 23 تاریخ د کولمبیا صدر جوان مینوئل سانتوس او د کولمبیا د انقلابی وسلبند فوزونو یا د فارس تنظیم کمانډر خپلو کې یو امن لوزنامه دستخط کړله او د نومبر په 23 تاریخ د کولمبیا کانګرس د دې منظوري ورکړله. دا شان د غربي کورایارز په دې سیمه کې د ټولو نه اوږد جنگ به یک جنبشي قلم او د کولمبیا د کانګرس په فیصله کون ووټ ختم شو. دا یو ډیر مشکل عمل او ډیر وخت واخیستو. د سلورو کالو د سختو او د مشکلو خبرو اترو تر مخه په سپتمبر کې یو لوزنامه دستخط شوی و، د کمینا چې دواړو فریقو تمه لرله چې د کولمبیا دننه د 250 کالو اوږد جنگ به ختم کی. خوشپګ ورځې وروستو د کولمبیا خلکو دا لوزنامه د ووټ په ذریعه په ډیر کم اکثریت سره ختم کړله. د ډیرو ووټرانو خیالو چې په دې لوزنامه کې د فارس د تنظیم غړي او جنګیالي د خپلو پخوانو عملونو دپاره احتساب ته ودرولی شوي نه دي. په دې سبب دواړه فریق بیا خبرو ته کیناستل او دا ځل دواړو د لوزنامې په یو نوي شکل خپلو کې اتفاق وکړو. د نومبر په 23 تاریخ د کولمبیا کانګرس د سر دوباره لیکلی شوې لوزنامې منظوري ورکړله. په دې کې دا لیکلی شوي دي چې د فارس تنظیم غړي به خپلې ټولې اساسي ښکاره کوي او دینه به د جنګ ډز خوړلو خلکو ته تاوانونه ورکولی شي. په نوي لوزنامه کې د فارس تنظیم غړو باندې دا لازمه کړی شوې ده چې د نشئی سیزونو په کار باپار کې د خپل کردار په حق لبه رښتیا رښتیا حال وایي. په لوزنامه کې د هغو کسانو د ازادۍ وضاحت هم شوی دی چې د انسانیت خلاف جرمونه کړي دي. دین علاوه دا وضاحت هم پکې شوی دی چې دا لوزنامه به د کولمبیا په آئین کې نشي شاملولی. تیره لوزنامه کې دا خبره نه وه شوې. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې لوزنامه د خوشحالۍ ښکارا کولو په موقع ویلي دي، زموږ یقین دی چې د دې تر مخه به د کولمبیا د همو خلکو لپاره انصاف او پوخ امن یقیني شي. د زیاته کا چې د کولمبیا خلک په دې کار کې د پوخ استقامت او پخې ارادي په سر د افرین مستحق دي. په دې لړ کې د زیات استاینې حقدار صدر جوان مینوئل دی، چاته چې د خپلو کوششونو په سر د نوبل امن انعام هم ورکړی شوی دی. خاغلی کیری د خپلې وینا په اخر کې وویل چې د کولمبیا په باب له د امریکې د منصوبې مقصد د ادارو د ترقۍ د مرستې عمل جاري ساتل، د جنگ ځپلو خلکو امداد کول، د خخو ماینونو صفا کول، د نشئی موادو نوغې وستل او د امن او امان د باقی پاتو مسلو اوارول دي چې دا شان د پوخ امن په حصول کې زمونږ د کولمبیا د ملګرو امداد وکړی شي، د کم د پاره چې دوی سخت جنگ کړی دی او هم په دې سبب دوی د دې حقدار دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.